سیاسي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي غرمه مو بخیر دی خبری خبرونه ته مو زه فريده سيال د تخنیکی د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کلی کوم. خبرونه کې مودر ته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به یې په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP میاشتنۍ ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفېږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلي دي چې په هرو 100 افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خوړه نه لري. کابل ته 40 میلیون امریکایی ډالر د دوشنبه پر ورځ انتقال شول. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په خبر پاڼه کې د دې بشري مرستو د ستنې تر څنګ لا زیاتو همکاري غوښتنه هم شوې ده. افغانستان ته د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري مرستو د 15 کڅوړه ده چې په نغدي ډول کابل ته رسیږي او یو تجارتي بانک ته د بشري مرستو لپاره انتقالیږي. تېر اونۍ هم د 40 میلیون امریکایي ډالرو دوه بستې د افغانستان یو سوداګریز بانک ته لیکتول شوی. د ډنمارک پولیسو هغه 22 کلن افغان نیولی دی چې په یوې 30 کلنې امیندوارې افغاني ښځې د چړې مرګونی برید کړی و. د جرمني DPF خبري اژانس ویلي پولیسو د دوشنبه په سهار مشکوک کس نیولی دی. په راپور کې راغلی دی چې دغه کس تر پوښتنو لاندې دی او نن سه شنبه به محکمه په اړه پریکړه وکړي. د راپور له مخې پر دغې امیندوارې مېرمنې د تېرې د پنجشنبې په ورځ د کوپنهاګ په لویدیځ کې د چړې ګزارونه شوي دي او روغتون ته کې ساور کړی ده. د قتل او مقتول نومونه نه دي اچوي او تر دې مهاله د پیښې لامل هم نه دی روښانه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د سولې په لور د پټوکو د ارمنستان او آذربایجان زړور ګامونه ستایلي دي. بلنکن پرون د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په واشنگټن کې وکتل. بلنکن ویلي امریکا شاهده ده چې دغه دواړه هیوادونه تیر وختونه هیروي او تلپاتې سولې لپاره کار کوي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې اترې له جګړې څو اونۍ وروسته ترسره کیږي. دغه تازه شخړې د نګور قرباخ پر سر له 2020 کال راهیسې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او ټاکل شوې ده چې د کرکټ د 20 اوورونو په نړیوال جام کې سبا لومړۍ نیمه پای لوبه به د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وشي. دا لوبه د استرالیا په سیډنی کې ترسره کیږي. د دې نړیوال جام بله نیمه پای لوبه به د پنجشنبې په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ وي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیواله ادارې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه له هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. موږ وړاندې په خبرونه کې د هغو خلکو سره خبرې کړي دي چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. د پاکستان په زندانونو کې په سلهاو افغانان بندیان دي. دا چې ولې دغه افغانان هلته بندیان دي او جرم یې څه دی وړاندې په خبرونه کې درته وایو.
کراچی په لنډی جیل او په سنټر جیل کې دای په سوو خلک بندیان دي. زما خپل دي په کې دي چې زه ورغلې ملاقات خالي او ملاقات په 15000 کاندار دي.
وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوع بشپړ راپور درته ولرو. په پکتیکا کې نجونه او ښځو ته د فیزیوتراپي په برخه کې 3 کلنې مسلکي زده کړې ورکړل شوې دي. دا چې په کومو سیمو کې دا پروګرام عملي شوی دی او کوم امکانات محصلانو ته ورکړل شوی دی وړاندې په خبرونه کې به درته ولرو. همدارنګه د اوکراین او پاکستان وروستي کړکیچونو ته به هم تم شو. التیام وکړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوالې ادارې ویلي افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د خوړو نړیوال پروګرام WFP میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفېږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې د هم راغلي دي چې په هرو لسو افغانو کورنیو کې نه په کافي اندازه خواړه نه لري. چو زیات په دې راپور کې
کار نیست بچیم، غریبی نیست، مجبور هستیم بچیم، کار نیست.
نگده 50 کلنه لیلما ده کابل پلارو او کچو که سوال کوی دا چی دات کسیز کورنی لپاره هر اوراز ده نفقی ده پیدا کولو پا حدسه که ده کابل لاری کچی گزو گام کوی وایی چه تر مخامه ایلا سل یا یو نیم سل افغانهی پیدا کری. لیلما وایی ده خپل کورنی غلو تا پورا خواره نشی برابر ولی او نگده هر شپه ماشومان پنیم گیده ویده کیگی.
کار نیست بچیم، غریبی نیست.
کار نشته، غریبی نشته، مجبوریو. کار نشته چه ویگلو رو ری پیدا کرو. لمجبوریت ازوال کو. یتیمان لرم. پینز کلکیگی چه خوان میمر شویده. ایران تا هم لارو. لها غزای عراتی مر شو. لخدای غیر هیت نلارو. پا خیمه کشون کو.
د لیلما د ژوند کیسه د سلګونو او زرګونو نورو هغو بیوزلو افغانانو د ژوند کیسه ده چې په وروستیو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کابل په شاه شهید سیمه کې د سرک پر غاړه ناسته نسرین چې زور ټکرای په سر دی وایي د ډیر مجبوریت له مخې د سرک پر سر سوال کوي.
کنده ایم هیچ نلرو، یو مایو بلور لرم. دولس کلن زوی می ده کورنی ارتیا وین شکره کولی. خوان میش پا کلکی گی مر شوی دی. لمجبوریت ده سرک پسر سوال کوم.
دا پا داسی حال که ده چه ده طالبان و حکمت تر کنترولان دی باختر دولتی آژانس ویلی چه ده طالبان و حکمت پا کابل خار که تر اوس نگده شپار زره سوالگر را طول کلی چه پا دوی کل 9500 زیاده خزیدی. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاری اوج ته رسېدلې. د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپور پر بنسټ چې د دې هېواد نږدې درې برخې وګړي له سختې بېوزلۍ سره مخامخ دي او کافي خوراکي توکي نه لري. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د پوره خوړو د مصرف له درکه لا هم په تر ټولو ټیټه کچه کې دی. د خوړو د خوندیتوب په اړه د WFP میاشتنی ارزونه ښیي چې په افغانستان کې په منځنۍ کچه د هرې کورنۍ 92% عاید په خوړو مصرفېږي، په داسې حال کې چې 50% کورنۍ هڅه کوي چې په ترلاسه شوو عوایدو یوازې لومړني خوراکي توکي راونیسي. په دې ارزونه کې دا هم راغلی چې هرو لسو افغان کورنیو کې نه یې په کافي اندازه خواړه نه لري. ارزونه کې لیکل شوي هغه کورنۍ چې مشري ښځو ته ور په غاړه ده سختې اغېزمنې شوي او د هغو محدودیتونو له امله چې په ښځو او نجونو لګول شوي 96% یې بشپړو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. ارزونه دا ښیي چې د ناکافي خوړو د مصرف سره مخ شوې د کورنیو د مشري کوونکو ښځو شمیر د نارینهو پرتله 2 چنده دی او دوی مجبوریږي چې خپله برخه خواړه هم خپلو کورنیو ته ورکړي. د خوړو نړیوال سازمان ارزونه کې د هغو ماشومانو په اړه چې کافي خواړه نه لري هم اندېښنه ښودل شوې. ارزونه کې لیکل شوي 3.9 میلیونه ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته دي. ټول 4.5 ولایتونه د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له بحران یا بیړنۍ کچې سره مخامخ دي. د روان میلادي کال په پیل کې یونیسف راپور ورکړ چې د افغانستان د نیمایي برخې ډیر نفوس یعنی 24.4 میلیونه خلک چې 12.9 میلیونه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنۍ نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو په دې موده کې په دې هیواد کې د خلکو د ژوند کچه ټیټه شوه، بیکاري اوج ته رسېدلې او د بېوزلۍ کچه هم د پخوا پرتله زیاته شوې ده. هڅه مو وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونې په اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم راواخلو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو ویندویانو ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي حالت تر دې حده هم د اندېښنې وړ نه دی څومره یې چې نړیوال بنسټونه په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وروسته تر دې چې په پاکستان کې د سلګونو افغانو کډوالو د نیولو خبرونه خپاره شول، د طالبانو د حکومت بیان ازادي راډیو ته وویل چې دا موضوع به وڅاري. د دې زندانونو مدافع وکیل وایي چې یو شمیر نیول شوي افغانان اسناد هم لري، خو د اسنادو د نه لرلو په تور بندیان شوي دي. جزئیات په احمد شي برنوور.
کراچی په لنډی جیل او په سنټر جیل کې دا په سوو خلک بندیان دي. زما خپل ځی په کښې دي چې زه ورغلی ملاقات، خالي یو ملاقات په 15,000 کالدارې دی چې دوی تاته راولي.
دا د ازادي راډیو د یو اورېدونکي پیغام دی چې په پیغام ثبتونکي ماشین کې ثبت کړی دی. دا هم وایي چې د دې کسانو د ژوند شرایط ډېر خراب دي.
نشناخته کارت دی که پاسپورت دی که تذکره دی، هېڅ شی نه مني. ګرد په جیل کې اچولي دي په ډېر بد شرایطو کې ژوند کوي. وروره بس هغه زما پیغام د دولت پورې چارواکو پورې ورسوي د خلکو غم دې وخوري.
په سلګونه افغان کډوال چې په وروستیو میاشتو کې نیول شوي دي په کراچۍ کې بندیان دي. د دوی مدافع وکیل منیره کاکړ وایي چې دا کډوال پاکستان ته په غیر قانوني توګه د داخلېدو په تور نیول شوي دي، خو ځینې یې د مهاجرت اسناد، پاسپورت او ویزه هم لري.
دا ټایم په جامشورو او کراچۍ په مختلفو زندانونو کې تقریبا 1200 افغانان چې پکې زیات شمیر د ښځو او ماشومانو دی بندیان دي. موږ د دوی لپاره قانوني هلې ځلې کوو. خپل ملګرو سره هم په دې حواله مونږ رابطه کوو چې هلته جام شروع کې دوی ته کوم لیګل هم اسانیانې هغه ورته جوړې کړي.
په کابل کې طالبان وایي چې د مهاجرینو د نیولو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې سفارت خبر دي.
سفارت هم کوم په اسلام آباد کې په جریان کې ده، قانون چارو وزارت هم تلاش کوي چې واقعیت معلوم شي او که داسې کومه ستونزه وي انشاءالله زر به حل لار پیدا شي او پاکستاني چارواکو سره په دې مورد جدي خبرې وشي.
د افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په تړاو د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پرون تاسف وکړ او له اسلام آباد ته یې وغوښتل چې له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو سره سم دي د یوه ګاونډي په توګه چلند کوي. ښاغلي کرزي له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند د شرایطو د سمون لپاره هڅې وکړي او د هغوی د حقونو دفاع دې وکړي. د کراچۍ پولیسو ویلي دي چې دا افغانان په غیر قانوني ډول پاکستان ته د داخلېدو او په پاکستان کې د اوسېدو په تور نیول شوي دي چې د محکمې تر پرېکړې به په بند کې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په وینا افغانان د نړۍ له هغو کسانو څخه دي چې د اقلیم د بدلون له سختو اغیزو سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په داسې وخت کې د اندېښنه ښکاره کړې ده چې د مصر په شرم شیخ کې د اقلیم د بدلون نړیواله غونډه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي منشي دې غونډې ته په خپله وینا کې ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړې دي. جزئیات د احمد چی برنور.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا د افغانانو په ګډون په نړۍ کې 80% کې کډوال د اقلیم د بدلون له امله مجبور شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د اقلیمي تغیراتو په اړه د ملګرو ملتو 20مې غونډې ته وویل چې په میلیونونو بې ځایه شوي د بدل شوي اقلیم ستونزو ته نشي پرېښودلی. د مهاجرت نړیوال سازمان د سش کال په پیل کې ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان په کور دننه بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش پرون د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتو 20مې ناستې د وینا پر مهال ټولې نړۍ ته خبرداری ورکړ.
ساعت په تیریدو دی. موږ د خپل ژوند په جګړه بوخت یو او له ماتې سره مخامخ یو. ګلتوني ګازونه په زیاتېدو دي. د مځکې کره په ګرمېدو ده او زموږ سیاره په چټکۍ د اوج هغه ټکي ته ورنږدې کېږي چې د اقلیم د بحران مخه بیا نه راګرځي او موږ په هغه لویه لاره روان یو چې د اقلیم دوزخ ته په خپلو پښو ورځو او سرعت پسې زیاتوو.
د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه د یکشنبې په ورځ پیل شوه چې د راتلونکې اونۍ تر اخره دوام کوي. د ملګرو ملتو په وینا د اقلیم بدلون د اغیزو له مخې افغانستان د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې روان کال د اقلیمي تغیراتو له امله افغانستان ته څه باندې 2 میلیارده ډالر زیان رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا مرستیال رامس الکبروف وای افغانان د اقلیم د ویجاړون کوټ کلونو پر څنډه ولاړ دي او د افغانستان اوسنی اداره دي دغه ګواښونه جدي ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته ورشو. اوکراینی چارواکي د دې هیواد په ختیځ کې روسي ځواکونو ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. اوکراینی چارواکو همداراز ویلي دي چې د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو عامه تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو د روسي راکټ حملې هم ندي درېدلې. همدا شېبه سره احمد تکل په سټوډیو کې دی، نور جزئیات په دوی وړاندې کړي.
ډېره زیاته مننه. د اوکراین پاوزنن ادعا وکړه چې د دې هیواد په ختیځه دونباس سیمه کې روسي سرتیرو ته درنه تلفات اړولي دي. د اوکراین د پاوز ستر درستیز د جګړې د ورځنیو راپورونو په لړ کې وویل روسي ځواکونو په ختیځو سیمو بخموت، افیدیفکا او نوو پاولیوفکا کې چې په روسیو څونیو کې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د عملیاتو مهمه برخه وه حملو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز په عین حال کې ویلي دي چې د روسیې پاوز د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې پر مهمو تاسیساتو او د ملکي وګړو د استوګنې پر سیمو راکټي حملې هم نه دي درولي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم بیګا په یو وینا کې د مسکو د حملو ستراتیژي لیونتوب وبله او یادونه یې وکړه چې روسي ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړول کېږي. خاغلی زلنسکي ولسته په خپل هر ورځنۍ ویډیوي وینا کې وویل په دونیتسک سیمه کې روانې درنې جګړې د اشغالګرو د لوی لیونتوب اصلي برخه ده. هغه زیاته کړه چې په پاولیوفکا سیمه کې پرتو روسي سرتیرو د روسیې د لرې ختیځ پریمورسک کې د خپل ولایت والي ته شکایت کړی دی. له دې مخکې سی ان ان ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د اوکراین د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرتو د روسیې د سمندري ځواک د 155 لوا سرتیرو خپلوالي اولیګ کوژیمیاکو ته په یو لیک کې شکایت کړی چې دوی په دونیتسک کې یوې بې مفهومه جګړې ته استول شوي دي او یوازې په څلور ورځو کې 300 سرتیري یا مړه یا ټپیان شوي او 50 سلنه تجهیزات یې له منځه تللي دي. زلنسکي په خپل بیگانه وینا کې وویل چې کوژیمیاکو د دې لیک په ځواب کې ویلي دي چې د دې سرتیرو تلفات هومره هم زیات نه دي او په دې خبره کې مبالغه شوې ده. په خرسون کې چې د اوکراین لمنځه د تیریدونکي د نپروسینت په لویدیځه غاړه کې د روسیې په ولکه کې یوازینی ښار دی، مسکو ملکي وګړو ته امر کړی چې د اوکراینی ځواکونو د احتمالي حملو له کبله دې له خپلو کورونو ووځي. په دې سیمه کې چې شاوخوا 300,000 نفوس لري اوس مهال برېښنا نشته. د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي د برېښنا د نشتوالي پړه پر اوکراین اچوي، خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د برېښنا 1.5 کیلومتر مزي له منځه وړي دي.
ډېرې مننه احمد تکل و چې د اوکراین د کړکېچ وروستي جزئیات راکول. اوس پام ګوندی پاکستان ته ورشو. د پاکستان د پخوانی صدراعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت پر ضد لاریون چې ټاکل شوی و نن به بیرته پیلېږي دوه ورځې وځنډېده. دا لاریون تیره اونۍ پنجشنبې ورځ تر دې ګډوډ شو چې په پنجاب کې ډزې پرې وشوې او عمران خان پکې په پښه ولګېد. اویا کلن عمران خان د یکشنبې په ورځ له روغتون رخصت شو او اوس په لاهور کې په خپل کور کې دی. جزئیات د احمد چیبر نور.
د پاکستان د حکومت اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف چې مخکې ویلي وو سر لننه به خپل لاریون بیرته پیلوي اوس اعلان کړی دی چې دا لاریون به له پنجشنبې څخه پیل کړي. د پنجاب حکومت ویاند او د تحریک انصاف ګوند و چارواکي مسرت شیمه په ټویټر کې لیکلي دي چې د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 10 په خامخه د ازادي په نوم لاریون شروع کیږي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ازادۍ په نوم د لاریون د اکتوبر په 28 له لاهور څخه پیل کړ چې اسلام آباد ته وځي، خو تېر اونۍ پنجشنبې د پنجاب د وزیر آباد په سیمه کې ډزې پرې وشوې چې له امله یې یو تن ووژل شو او د عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شول. عمران خان وړمه ورځ په لاهور کې رسنیو ته وویل چې له وزیر آباد به د دوی لاریون بیرته روان شي.
ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی. میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے.
لہم غزائے با زمون لاریون پائل شے زبل دے جائے ہر اوراز لاریون تا وینا کوم. زمون لاریون با لننا پلاس پینزر اس روزو کے راور پینڈی تا ورسی گی لٹولا پاکستان با پہغ وقت خلق زنون را ورسوی. زبا بیا پخپلا راور پینڈی تا ورزم او چے دے حقوق خلق و مشری با وکرم چے لٹول پاکستان را ون شوی بی.
اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں.
د تحریک انصاف ګوند مشر په همدې خبري غونډه کې دا هم وویل چې په پنجاب ایالت کې د ده د ګوند واک دی خو د وزیر آباد د برید له امله تر اوسه نه دی توانېدلی چې عریضه محکمې ته وسپاري. د پاکستان سترې محکمې پرون د پنجاب له حکومته وغوښتل چې دا قضیه دې په 24 ساعتونو کې ثبت کړي. یوه ورځ مخکې تر دې د دې پیښې په تړاو د پاکستان صدراعظم شهباز شریف له سترې محکمې غوښتي وو چې په عمران خان باندې د برید د څېړنې لپاره دې یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. عمران خان د اپریل په میاشت کې د پارلمان د نه باور رای په ترڅ کې له صدارت لری شو. د لاریون تنظیم کړی دی چې پر اوسني صدراعظم شهباز شریف فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. له مهال ویش سره سم باید انتخابات راتلونکی کال وشي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
آیا د افغانستان له ناوړه اقتصادي وضعیت د وتلو لار شته؟ دا د نېشنل انټرست مجلې د یوې مقالې سرلیک دی. د مقالې لیکوال د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مرستیال معصوم جان معصومی دی. هغه لیکلي د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې نړیوالو افغانستان ته 1.8 میلیارد ډالر بشري مرسته لیږلې، خو لا هم 25 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. وړاندې لولو اوسنی وضعیت په ډاګه کوي چې د نړیوالو بشري مرستې د لنډ وخت لپاره ګټورې وې، خو د لیکوال په باور دا مرستې په بشپړ ډول د ویجاړونکو ټولنیزو او اقتصادي شرایطو د ښه کېدو لپاره ګټورې نه وې. مقاله کې سپارښتنه شوې چې نړیواله ټولنه باید د یو متحد کارنده او متوازن چوکاټ له مخې افغانستان سره مرسته وکړي. لیکوال د روغتیا او ښوونې په برخه کې د لویو او وړو پروژو عملي کول او د نړیوالو ادارو له خوا له خصوصي شرکتونو سره مرسته د ګټورو مرستو بیلګې یادې کړې دي. بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې فرصتونه برابرول د اقتصادي وضعیت د ښه کولو بله لار بلل شوې چې مقاله کې ورته اشاره شوې ده. د نېشنل انټرست د مقالې په پای کې راغلي که د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره هلې ځلې ونه شي د دې ویره رامنځته کوي چې خلک به د دیني او عقیدوي نظریو تر چتر لاندې سخت دریځۍ ته وهڅول شي او د کوکنارو کرکیله به ډېره شي. ریلیف ویب خپرونې هم چې د ملګرو ملتونو او نورو مرسته رسوونکو ادارو اړوند خبرونه خپروي د افغانستان پر اندېښمنوونکي اقتصادي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونې په باور افغانستان دا مهال د اقتصادي ستونزو د ډېروالي، د بېوزلۍ د لوړې کچې، طبیعي پیښو او کرونا وبا له کبله له بېساري بشري ناورین سره مخامخ دی. ریلیف ویب د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د 13 سپتمبر میاشتې راپور ته اشاره کړې چې پکې راغلي د افغانستان د 2.5 میلیونه وګړو له ډلې 95% یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. راپور کې راغلي په بشپړ ډول د خوړو نشتوالي، د خوارځواکۍ لوړې کچې او له خپلو مینو د خلکو بېځایه کېدنې د افغانانو بشري ستونزې لا پسې زیاتې کړي. راپور کې بیا دې ټکي ته هم اشاره شوې چې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون کسان بیرته خپلو مینو ته ستانه شوي دي.
په پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې د افغانستان لپاره د ناروی کمیټې په مالی ملاتړ د سویل ختیځ زون د 5 ولایتونو یو شمېر نجونو او ښځو د فیزیوتراپي په برخه کې 3 کلنې مسلکي زده کړې وکړې. د دې 3 کلنې دورې محصلانو ته د لیلی، خوراک او اوسېدو زمینه هم برابره شوې وه او د فراغت د سندونو په څنګ کې هغوی ته د شخصي کاروبار په خاطر د فیزیوتراپي یو شمېر وسایل هم ورکړل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واورو.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ناروی کمیټې لخوا د 5 سویل ختیځو ولایتونو یو شمېر جونې د فیزیوتراپي په برخه کې له 3 کلنو روغتیایي زده کړو فارغ شوې. روغتیایي مسؤلین په یاده برخه کې د مسلکي کادرونو او نجونو روزنه یو ګټور کار بولي او وايي د معلولینو د طبي درملنې پر ځای د فیزیوتراپي په واسطه د هغوی فزیکي معالجه په ګټه تمامیږي او باید په روغتیایي مرکزونو کې ډېره شي. د پکتیا د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټ مشر مجرم قیار وندې ته په خپل خبرو کې وویل
موږ فارس ترپستاني چې د دې پینډو ولایت سره ارتباط لري لکه پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی او لوګر ډېر زیات مرګ شته. چې د دې معلولینو زیات تدوی یوازې بیلتوي.
بلدوری ته هغه شمیر نجونې او ښځې چې د ناروې کمیټې په چوکاټ کې د فیزیوتراپۍ په برخه کې درې کلنې زده کړې کړي غوښتنه کوي چې دوی ته د اړوندې ادارې د عملي خدمت زمینې برابرې کړي. د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکې شریفه شیرانۍ آزادۍ راډیو ته وویل:
فیزیوتراپی د څنګه فارغه یم، موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې دا درې کلن پروګرام خلاص شو او موږ هیله لرو چې بیا هم داسې پروګرامونه برابر کړي او تر څو وکولای شو موږ خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. موږ غواړو چې موږ ته زر تر زره دنده پیدا شي او په دنده وګمارل شو او د خپلې ټولنې لپاره خدمت وکړو.
د فیزیوتراپی د درې کلنې برنامې څخه د فراغت غونډې یوې بلې ویناوالې نجیبې د افغانستان لپاره د ناروې له کمیټې وغوښتل چې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره دا ډول برنامې رواني وساتي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو دینی عالمانو هم په خپلو خبرو کې د ښځو روغتیایي زده کړې د ټولنې او خلکو لپاره ډېرې ګټورې وبللې. دینی عالم مولوي بلال وویل:
نن ورځ موږ په خوندو کې دومره ظرفیت په لاس راوړی دی چې موږ په یو مهمه څانګه کې د صحت لکه فیزیوتراپي چې موږ په دې کې فارغین لرو او هغه هم لیډیز د خوندو دفاع ډېر یو مهم پرمختګ دی.
د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه چې شاوخوا څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغو ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت مخکې د ناروې کمیټې د خوست له څانګې څخه هم د شپږو بېلابېلو ولایتونو شل تنه ځوانان د فیزیوتراپۍ له څانګې فارغ شوي ول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
ازادي راډیو اوریدونکو سلام او نیک هیلې مومنی. موږ وایو چې د مرستې د ترازی او افغانستان ته نړیوالو څخه دغه دې بندې سي ورور ورور په شرک سره واچول دا کاز زمن په شرک سره واچول کلیوال ماجتوال سره اختکړه نو موږ وای چې دا د بندې سي موږ په ماجت کې دوه کسونه مانی نه وشته کړی دي په لاس کور باندې بیا ته وزې کوي نو دا د بندې سي چې نه یې ښه دی کوي نو دي و هر سړی ته جلا جلا ورکول سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هلمند ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژنم اوروره دغه موږ په علمي کې چې د خوراکي او د غیر خوراکي شیانو بیې ډېرې زیاتې ګران دي نو موږ زموږ په چرو وخت دا هیله ده چې دغه د هلمند شیان یوازې د هلمند نه بلکې د ټول افغانستان اقتصاد ته ځانګړې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
زه یو متقاعد ډګروال یم تقریبا 15 میاشتې کېږي چې زه تقاعد شوی یم او تر اوسه پورې ما تقاعد نه دی اخیستی او بل دا چې یو کال کېږي چې زه د کور کریا مې هم نه ده ورکړي او بل دا چې ما د دغه مرستو څخه هیڅ استفاده نه ده کړې. زه په کور کې مې مور معیوبه ده په یو برید کې زما بل ورور معیوب دی زه معیوب یم معیوب هم یم او کله چې ارسی موسته ورغلی یو مراجعه هم کړی دا وایي چې تاسو مخ پلانې منطقه کې سروي لرو تاسو منطقه نه سروي کوور را مخ حکومت منغه نه لرو تعمیر نه لرو مخ په کرای کور کې وشو یو کال کېږي چې کریامونه دا ور کړی بیا چې کله بل موسته سری میاشتم چې تو د پی ورغلی یو مراجعه هم کړی دا زو خدای کې یو شایم را کړی په کټ وسته وسته بزیده.
السلام علیکم. ازادي رادیو السلام علیکم.
موږ وایو کومه غونډه چې په روسیه کې جوړیږي هغه د داسې غونډه وي چې د نجونو پر مکاتبو باندې او بیان ازادۍ باندې او د بشري حقونو پر بیان باندې بس د افغانستان پر اړه باندې خبرې وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. څنګه شاید جوړه په خیر یا اړیکه مې د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ جمشه د کاریز څخه نیولې ده. ما د موسسه چار ته راغلې ده، زموږ خوا ته نه راغلې ده، نه شایسته وې ده، بس پر خانانو باندې سره ګرځې موږ هیله دا ده چې یو څه غریبان ته فکر وشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.
په دې خبری خبرونه کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیدلي. که چېرې تاسو خبرونه نه اوریدلي کولای شئ د ازادي راډیو په پاڼه چې پته ازادي .com ته واورئ او وګورئ. همدارنګه په